اگر بدرود خداوند یار و مددگارتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. له پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کوم زنوریاس نوري هرکلای کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی. د سیلابونو تر راوتلو مخکې دغه خبرداری څومره د زیانونو مخه نیولی شي د چارو له یو کارپوه سره غږیږو. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پر لور روان شو. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو په لومړنۍ تلویزیوني مناظره کې پر یو بل لفظي ګزارونه وکړل او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې طوفان هریرود او موج های امون نن لوبه سره کړې. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي هیله لري چې د افغانانو ترمنځ اوسنۍ مذاکراتو کې یو دایمي او هر اړخیز اوربن او د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي تګلاره ترلاسه شي. ښاغلی خلیلزاد نن چهارشنبه په خپل ټویټر دا خبره کړې ده. نوموړي ویلي د سولې په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی او له شریکانو سره به یې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې مذاکراتو او تر سولې وروسته د سیمه ییز اتصال او اقتصادي پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد داسې مهال دوحې ته ځي چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ لا هم د سولې د اصلي مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه دوام لري او لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ امنی قمندان د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د برید وکړ چې په نتیجه کې په خپله طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته ده.
پیش از 15 طالب مسلح
در 15 سوډیر طالب وسلوال د امنیتی او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شول. خو له بده مرغه د کوهستان امنی قومندان عبدالظاهر زیایی هم له دوو نورو سیمایزو پولیسو سره په سیمه کې وژل شو.
حالي در ولسوالي شهید شدند.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دواړه لوري تل په دې ډول جګړو کې یو بل ته د مرګ ژوبلې ادعا کوي. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هوان په یوې مرمۍ وژل شول. د لغمان د والی ویاند نن سهار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه. ویل چې دا مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یوه کور لګېدلې ده. اسدالله دولت زیاته کړه.
بیګا ماستن شاوخوا ته بجې د الینګار ولسوالۍ قاټک په سیمه کې په یو کور د هوان مرمۍ لګېدلې چې پر مهال یو مېرمن او تو کوچنیان شهیدان شوي.
شغلی دولتی ویل چې د پیش درې ټپیان چې ماشومان دي روختون ته وړل سوي دي. که څه هم دغه مقام نه ویل چې د مرمۍ د کوم لوري لخوا توغول سوي، خو په سیمه کې وخت نا وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر یو بل د بریدونو خبرونه ورکول کیږي. خو وسلوال طالبان بیا د دغه پیش مسؤلیت پر افغان ځواکونو اچوي او وایي چې هوان د افغان ځواکونو لخوا توغول سوي دي. زموږ اخلاص د ریډیو ری. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو ډونالد ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وسوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د نطاق کریس والاس په کوربتوب وسوه چې له لومړي سره کاندیدانو پر یو بل لفظي ګزارونه وکړل. جو بایدن ترمپ یو مسخره او د پوتین لاسپوڅی وبلا او په یوه برخه کې هغه ته وویل چې خوله بندوي کنه. ترامپ هم په جواب کې بایدن ته کین اړخې افراطي ووایه او څو وارې هغه له افراطیانو سره تړلی وباله. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالاتونو په اکثر کورنیو مسالو د کورونا له مدیریت، اقتصادي کمزوریو، توکم پالنې او د قانون د حاکمیت په مسالو بحث وسو. د کورونا وایروس د مدیریت په برخه کې د ترامپ په ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکارۍ نیوکې وسوې او ویل چې 2,000,000 کسان مړه سول. خو ولسمشر ترامپ ویل چې کدا د جو بایدن اداره وای شاید 2,000,000 امریکایان به مړه سوي وای. د توکم پالنی پلانجمنه موضوع کې هم دواړو کاندیدانو په یو بل نیوکې وکړې. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د دیموکراتانو مخکنی اداره بریالی بلله، د ټرمپ له نیوکو سره مخامخ سو او ویل په اکثر هغو ښارونو کې پیښې سوي چې والیان او ښاروالان یې دیموکراتان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نګورن قرهباغ د جګړې د سمدستي درې دوه غوښتنه وکړه. امنیت شورا بیګا د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د نګورن قرهباغ په لنجبنه سیمه باندې د تازه جګړې په اړه غونډه درلوده. د دې شورا غړیو د جګړې د سمدستي درې دوه غږ وکړ او هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له هغه دری زملاتر وکړ چې شکیل خواوی باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او معاصر خبرو ته وګرځي. ارمنستان د نګورن قرهباغ په جګړه کې ترکیه هم د آذربایجان په ملاتړ تور نه کړي او پرونی ادا کړی چې د ترکیه یو جټ البته کې نسکور کړی ده. ترکیه دا ادا رد کړه. دوه خواو ته تر پرون چې د جګړو دریم ورځ و د ډیرو تلفاتو د اوښتو خبره سوې ده. او د سپورت لمیدان اوري چې د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو په ترڅ کې طوفان حریرو د موجوای امو بنن لوب سره وکړي. دا به د دغو سیالیو څلور ملوبوي. د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ نهم دور د تیر پنځمې پرز په کابل کې پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د نجونو او ښځو په ګډون ډیر خلک د دغو لوب ننداره کوي. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. ودانه به واره چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سخت ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړی دی.
نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، ننګرهار او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته.
د سیلابونو تر راوتلو مخکې د خبرداري څومره د زیانونو مخنی ولای شي په دې اړه به د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره وغږیږو. نن د سپتمبر درويشتمه د ژباړې نړیواله ورځ ده چې له نورو ژبو پښې ژبې ته ژباړې کیږي. د پښې ژبې له یو لیکوال محمد زمان کلمانی سره مو مرکه کړې.
زمون په پښې برخه کې زیاتره ژباړې له پښتو څخه شوې دي. دا د دې په خاطر چې د پښتو ژبې او د پښې ژبې د جملاتو جوړول یو برابر دي.
نړیوال موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن له لومړۍ ټلویزیونی مناظرې مخبرو چې پر یو بل لفظي بریدونو سره ملواد خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونی خبرونه مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سخت ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې. د هوا پیژندنې ادارې کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان، ننګرهار او کاپیسا هغه ولایتونه یاد کړي چې نن به پکې سخت سیلابونه راوځي. نږدې یو میاشت وړاندې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سخت سیلابونه لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو ډیر خونړي سیلابونه په پروان ولایت کې راووتل چې نږدې دوه اویا کسانو پکې خپل ژوند لاسه ورکل او د وسیلابونو له امله هم لسلو ډیر نور د وسیلابونو ټپیان کړل. دا موضوع د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. هم د شبل کابل را سره د کابل استډیو را سره وصل دی. اکرام صاحب، د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د خبرداري په اړه نور څه ویلې دي؟
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نه ولایتونه هغه ولایتونه یاد کړی دي چې نن او پراتلونکو څو ورځو کې به پکې سخت سیلابونه او رختونه وشي. کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې دوی پکې نن د سخت سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړې. د دې ترڅنګ کابل، بدخشان او ننګرهار درې نور هغه ولایتونه دوی یاد کړی دي چې پراتلونکو څو ورځو کې به د سخت سیلابونو او د اورختونو شاهدان وی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او تن مسول محمد نسیم مرادی سره چې موږ وغږیدو نو موړی ازادي رادیو ته ویل چې لس سانتی متر اورخت اټکل شوه دی او خلکو ته خبرداري ورکړل شوی چې دوی باید هغه سیمه چې د سیلابونو دراوتلو احتمال پکې شته دی د غې نخپل کورونه امن ځایونو ته انتقال کړي او په هغه سیمه کې ونه وسی چې لکه لګ حالت د سیلابونو دراوتلو خطر دی. که څه هم نوري صاحب کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې چې موږ خلکو سره وغږیدو نن پکې اسمان نیمه وریاز دی. نورستان هغه ولایت وو چې تیر شپه پکې سخت سیلابونه سخت اورښتونه شوي دي. حتی تر دې حده ویل کېږي چې د غرونو په سرونو باندې واوري ورېدلې دي. په کونړ کې هم تیر شپه او د دینه وړاندې شپه باندې اورښت شوی خو نن اسمان نیمه وریاز دی او لغمان کې بیا اسمان شین دی. تر دې دی د ما د باران د کېدو احتمال هم په کې حتی نشته دی. نور ولایتونو سره مو په دې اړه اړیکه ټینګه نشوه، خو دغه خبرداري د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سخت بللې دی او د خلکو ته د احتمالي سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړي. بلې نوټې
اړوندو ادارو په دې اړه د څه ترتیباتو د نیولو خبر ورکړی دی کنه؟ کله چې د هوا پیژندنې ادارې دغه خبرداري ورکوي، مسؤولې ادارې هم باید د ترتیباتو نیسي، د زیانونو مخه ونیسي. څه ادارو کوم اقدامات کړي دي؟
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت کڅوم تازه د دغه خبرداري پاړه باندې څنګه دی ویلي. خو مخکې به هغه محل نږدې یو میاشت وړاندې چې په افغانستان کې سخت سیلابونو زیات شمیر خلکو نه ژوند واخیست او دغه شان زیات شمیر کسانې ټپیان کړل. پروان، پنجشیر، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، نورستان، ننګرهار، حتی کابل کې چې سخت سیلابونو زیات شمیر کسانو ته مرجوب لواړوله. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې دوی مخکې له مخکې اغیزمنو سیمو ته خوراکي لومړني خوراکي توکي رسولي دي او دغه شان د پخوانی بودیجه ترڅنګ اقتصادي بودیجه هم ځانګړې کړې ده ترڅو د خطر په وخت کې اغیزمنو سیمو ته په وخت باندې دوی مواد ورسي او خلکو ته مرستي ورسي. خو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلین رسید.
بله، د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام تاسو نه مننه. په بیا هم په همدې موضوع کې تم کې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایر چې اوس د جرمني په شتوتګرت پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې ډاکټر اخلي همدا شیبه را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. مایر صاحب، د خبرونه ته خراغ لست.
ډیره مننه.
مایار صاحب، کلمړی راته وای چې لکه څنګه چې زموږ خبريال اکرام الله اکرام ویل چې هغه ولایتونو کې چې د هوا پیژندنې ادارې د زیاتو ورښتونو خبر ورکړی او د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړی، د خپل خبريالانو سره نن خبرې کړي، په دې ورو کې هوا هغه سینه ده یا مخکې بارانونه شوي دي او اسمان هم پډیرو کې شین ده بیا برګ برګ دی. د هوا پیژندنې ادارې د هوا دغه اټکلونه څومره دقیق دی او دغه خبرداري پر کومو اساس ولاړ دی؟
ډیره مننه. د ټول لاندې مخه یو شی باید تصحیح کړم چې د ورښت کچا د 10 سانتي متر مازان نه ده، ځکه هغه 100 ملي متر کېږي او هغه تقریبا دومره سیلاب کېږي لکه تیر کال چې په خندار کې هغه له 3 ساعتونو کې عمر اورېدلی و. خو مخبل هم د وړاندوینې په نه یوازې د افغانستان د هوا پیژندنې په پاڼه کتلې دي، بلکې په نورو سیستمونو کې مې هم وکتلې چې هلته د ورښت کچا د 10 ملي مترو څخه تر 40 ملي مترو پورې ورېدلې، یعنی یو سانتي څخه تر 2 سانتي متره اوبه چې په ټوله ځمکه باندې ودرېږي کومه ځمکه چې دوی خودلې. دغه اوبه یا دغه مقدار اورښت هم که چیرته په لږ وخت کې پیک شي د سیلاب امدراتو امکان شته. د همدې خاطر د هوا پیژندنې ادارې دا خبرداری ورکړی چې سیلاب پیښیدونکی دی. خو یو شی باید بلم ویل شي چې د سیلاب د پیښیدلو یا د خبرداریو د ورکړې درې سطحې دي. یوه سطحه یې ټیټه ده، دوهمه سطحه یې متوسطه ده، او درېیمه سطحه یې هم هغه آخري ورننګ دی چې باید سیمه تخلیه شي. په اوسني ورننګ کې یا خبرداری کې چې ورکړ شوی دی دغه سطحه دومره لوړه نه ده ښودل شوې، د پخواني په پرتله هم ټیټه ده. نو د همدې کبله د هوا حالات هم لکه څنګه چې تاسو خبریال وویل سم دي. خو یو څه چې درته د تم کېدو وړ دی هغه دا دی چې د ورښت وخت یا د سیلاب وخت پرون څخه تر نن پورې ښودل شوی، یعنی 3 ساعتونه چې په دې کې د شپې ورښت هم راغلی. او نن چې مو هم زه اوس هم دغه د هوا پیژندنې د هوا وړاندوینې ګورم، په دې کې ورښت تقریبا د ډېرې سیمو څخه تیر شوی دی. یوازې نه کوناړه د یو د کوشغلو څخه برخه پاتې دي. نو ممکن په کوم اوسیمو کې چې سیلاب راغلی راشي په نورو سیمو کې سیلاب رانه شي. یو شی بل هم غواړم چې یو یم هغه دی چې دغه وړاندوینه نه یوازې د ورښت کچه بلکې د ځمکې د نیو وضعیت او نور پارامترونه په نظر کې نیسي او دغه په اساس باندې دا وړاندوینه ترتیبوي. دی ګټه لري ځکه مرسته کوي چې خلک خبر شي او د یوې کوم ځایونه چې سیلاب سره خطر کوي هغه آمادگی ولري د اوبو د انتقال د لیک لپاره یا مثلا سیمه تخلیه کې. خو دلته بیا هم د بحث وړ ټکی دا دی چې کومه سیمه باید تخلیه شي، د موږ د وړاندوینو دقت تر اوسه په هغه سطحه کې نه دی.
مایار صاحب همدغه پوښتنه ما کوله چې د خو عمومي یو خبرداري دی چې په دې ولایتونو کې ورکول کیږي، اما فکر کوي چې دغه خبرداري چې د ورښتونو کیږي د سیلابونو دا په ټول ولایتونو کې په یو اندازه باندې وي، خو خای په یو سیمه کې ډیر بارون نوري، په یو سیمه کې کم وريږي، او په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتو هغه په غو شدت باندې نه وي راوتل.
ستونزم دغه دا ده اصل شرط ده چې وړاندوینې د پیښو لپاره یو تر ټولو اړین چیز دی او دغه په اساس باید اقدامات وکړي دولت او نور هرڅه ادارې. خو ستونزه د افغانستان دا ده چې افغانستان یو دولتي ادارې د نړیوال سیستمونو څخه کار اخلي او دغه دقت چې دی هم په مکانی لحاظ باندې او هم په زمانی لحاظ باندې نسبتا لږ دی. دا په دې معنی چې په یو ځای کې مثلا اورښتو کې بل ځای کې دوی دقیق ځای نشي ښودلی، مثلا کله یا دره دوی مجبور دي د وړاندوینه د ولایت یا د ولسوالۍ په سطحه باندې جوړ کړي، چې دغه صورت کې ځینې وخت په یو ځای کې سیلاب راشي ځینې وخت بل ځای کې سیلاب را نشي شي او همدا د اعتماد سطحه راټیټوي. او بل ستونزه د وړاندوینو دا ده چې دغه وخت هم دقیق دوی نشي پیشبینی کولای، ځکه چې ورخت یا سیلاب باندې سیلاب د شپې راکې شي راشي هر شپه ساعت کې دا ممکن تغییر وکړي او دوی په څلور شي ساعتونو کې یو وړاندوینه ورکړي. دوی د مالي معلوماتو په اساس اوس په دې باندې کار کوي چې څنګه د افغانستان لپاره یو لوکل یا محلي سیستم جوړ کړي تر څو همدغه هم مکانی او هم زمانی دقت د وړاندوینو پر مخ لاړ شي او وروسته بیا موږ دغه څه په سمه توګه ګټه واخلو.
مایر صاحب که لن راته وایي چې دا ډول خبرداري څومره د سیلابونو تر راوتلو مخکې څومره کولای شي چې د زیانونو مخه ونیسي که هغه مالی وي یا ځاني؟
په اصل کې لکه څنګه چې ما ویل وړاندوینې د سیلابونو د په سیلابونو کې د خطراتو د راټیټولو لپاره یو مهم عامل دی او په ټول نړۍ کې له دې څخه کار اخیستل کېږي. خو د وړاندوینو دقت هم ډیر مهم چیز دی چې کوم ستونزې چې موږ وړاندوینه لري هغه ما ورته اشاره وکړه. بیا هم دا یو ګټور دی، ورو ورو به موږ هغه سیستم هم سیستمونه مختزي او هم به خلک له دې وړاندوینو سره بلدیږي. د دې په اساس بیا خلک کولای شي کوم ځای کې سیسلګونه کې شوي دي او بو د لپاره د وو د لیک د لپاره مناسب ځای پیدا کړي. په هر صورت چې هر څومره سیلاب شراشي باید خلک د وبود انتقال د لاند خاطر د انتقال لپاره باید فضا ولري. په هغه صورت کې د سیلاب خطر چې دی نو د همدغه اساس باندې هغه کوم اقدامات چې مثلا د کانالونو پاکول دي ویالې هر څه تنظیمول دغه اقدامات که چېرته ونیول شي یا هم په ځینې خاص حالاتو کې د سیمې تخلیه نو انشاءالله چې موږ به په راتلونکي کې د سیلابونو له کبله تلفات ونه لرو.
کور ودان د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایار چې له جرمنی نمو را سره اړیکه ټینګ کړه او د هوا پیژندنې د ادارې د ورستی خبرداري په اړه مو نور معلومات را سره شریک کړل. کور مو ودان له د محمد نن چې یو موضوع متسق کړل چې د خبرداري چې ورکول شوې د هوا پیژندنې ادارې ورکړې د 10 ملي متر تر 10 ملي متر پورې د ورخت امکان شته چې کولای شي د بارانونو سطح د ځمکې پر سر د 1 سانتي متر نو تر 2 سانتي متر پورې لوړ کړي چې د هم کېدای شي چې سیلابونه راو بهوي. ازادي رادیو او ری د سهار لوو وجود ماخام تر وو بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماخام تر وو له ازادي رادیو ووري.
نن د سپتمبر د شمه د جبارینړي والو ورځ د چيله نور ژبو په شی ژبه تشباړي کیګ دینه شی د پلو بخې د پشی ژبه لی او لیکوال محمد زمان کلمانی سرمو وړاندې مرکه کړي. خو تر دې مخکې اقتصادي خبرونه ناجیه صافي وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې نن د جرمني د نړیوالې همکاري ادارې جی آی زایټ او د مالی وزارت ترمنځ کلنۍ ناسته جوړه شي. د مالی وزارت ویان شبروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به جرمني په بیلابیلو سکتورونو کې له افغانستان سره خپلې کلنۍ مرستې اعلان کړي.
نن ورځ د افغانستان د حکومت چې استازولي د افغانستان د مالی وزارت کوي او د جرمني هیواد حکومت د حکومت سره ناسته ده چې په دغه ناسته کې به د جرمني هیواد د مرستو په اړه باندې تخنیکی خبرې کیږي.
جرمني له 2009 زیږدیز کال را په دی خو د افغانستان اقتصادي پرختیا، خي حکومت ولې بشري مرستو او خاري پرختیا په برخو کې له افغانستان سره د نږدې 15 میلیارډ یورو مرسته کړې ده. د ننګرهار په شپږولسوالیو کې د بڼوالو د ملاتړ او اقتصادي پیاوړتیا په موخه یو شمېر وسایل وویشل شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام په ټول هیواد کې پلی کیږي او نن د ننګرهار په کوټ، رودات، اچین، چپرهار، شیرزاد او خوږیانو ولسوالۍ کې په سلګونو بڼوالو وسایل ویشل دي. نوموړي وویل چې په دغو ویشل شویو توکو کې د دوا شیندنې پی آر آر پمپ او یو شمیر نور اړین توکي شامل دي چې د اصلي بڼوالۍ د ترویج په موخه پر بڼوالو ویشل شوی دي. د کرنې وزارت وایي د دې پروګرام هدف د لوړ ارزښت لرونکو کرنیزو توکو دودول او د دې ولایت د بڼوالۍ د محصولاتو معیاري کول دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه اویا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاونډ اووه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ اتیا پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اووه شپېته افغانۍ.
ازادي هراډو اوري د امریکا د ولسمشري د انتخاباتو دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن تیر شپه لومړنۍ تلویزیونی مناظره وکړه. دواړو پر دغه تلویزیونی مناظره کې پر یو بل لفظي بریدونه وکړل. جو بایدن د مناظرې په یو برخه کې ترامپ یو مسخره او د پوتین لاس پوڅه یو بالا او په بل برخه کې هم غته وویل چې خوله بندوي کنه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د ډونالد ټرمپ او جو بایدن دا یو نیم ساعته مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې وشوه چې لپایله کاندیدانو یو پر بل لفظي ګزارونه کول. د ډیموکراتانو نومان جو بایدن ټرمپ یو دروغجن مسخره او د پوتین لاسپوڅی وباله، خو ټرمپ هم په جواب کې بایدن ته کین اړخی افراطی ووایه او څو واره یې هغه له افراطیانو سره تړلی وباله. مناظره تر ډیره د امریکا په کورنیو مسئلو لکه د کورونا پر مدیریت، اقتصادي کمزوریو، توکم پالنې او د قانون د حاکمیت پر مسئلو متمرکزه وه. د کورونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ټرمپ پر ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکارۍ نیوکې وشوې او یې ویل چې دوه لکه کسان مړه شول، خو ټرمپ وویل که دا وبا د جو بایدن په اداره کې راغلی وای ښایي دوه میلیونه امریکایان به مړه شوي وو. د توکم پالنې په لانجمنه موضوع هم دواړو کاندیدانو په یو بل نیوکې وکړې. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د ډیموکراتانو مخکنی اداره بریالی بلله، د ټرمپ له نیوکو سره مخ شو او یې ویل په اکثرو هغو ښارونو کې پیښې شوي چې والیان او ښاروالان یې ډیموکراتان دي. د مناظرې پر مهال یو پر بل تورونه او د هغو ردول دومره تکرار شول چې له امله یې د فاکس نیوز ویان یا د مناظرې کوربه کریس والز څو ځله غوسه معلوم شو. کورونا وبا پر مناظرې سیوری غوړولی و، ځکه د مناظرې پیل کې د لاس ورکولو دود هم ترسره نه شو. مناظرې ته د کلیولند یو پانتون په تالار کې لسلو کم کسان راټول شوي وو. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې څه باندې میاشت وروسته د نومبر په دریمه نیټه ترسره کیږي. په دغو ټاکنو کې به د کورونا وبا له کبله تر ډیره له پوستي رایو یا د لیک له لارې رایې اچونې نه استفاده وشي. ټرمپ له وړاندې ویلي چې د دغه ډول رایې اچونې له کبله به ټاکنې له درغلیو ډکې شي. ډونالډ ټرمپ وویل ټاکنو کې به ماته ونه مني، خو سیال بایدن بیا امریکایان وهڅول چې په هر هغې لارې رایه ورکړي چې ښه وي او ټرمپ یې له رایه ورکونې نشي منع کولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د سپتمبر دیر شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د پښې ژبو لیکوال محمد زمان کلمانی وای په تیرو څو کلونو کې پښې ژبې تل نورو ژبو ژباړې شوې چې ډېرې له پښتو ژبې دي. ښاغلی کلمانی چې په خپله هم یو شمېر کتابونه له پښتو هم پښې ژبې ته ژباړلې وای، ډېرې ژباړې چې دغه ژبې ته شوې په ادبي برخه کې دي. اجمل تورمن له ښاغلي کلمانی سره مرکه کړې او په سر کې پښې ژبې ته د ژباړې په برخه کې د شوي کار په اړه ترې پوښتلې دي.
مثلا یو ترجمه د جلال الدین محمد بلخی د کتاب څخه و چې په اصطلاح نینامه په نامه باندې هغه په پښتو ژبه هم دغه شوې ده، ترجمه شوې ده، البته په نورو ژبو هم ترجمه شوې دي. زمنن صد پند خوشحال په نامه یو شعری مجموعه ده چې البته پښتو برخه د خوشحال خټک او بیا په بیلابیلو ژبو چې داخلي جملې څخه په پښتو ژبه هم په هټه هم په منظوم ډول باندې دا ترجمه شوې ده. نور نو داسې مطلبونه مضامین او بعضې دغه البته له پښتو نه له دري نه د نورو ژبو نه دلته ژباړل شوي دي او خپاره شوي دي په بیلابیلو رسنیو له لارې. نه
کدرته وایي کلمانی صاحب چې ډېرې دغه ژباړې چې شوي دي له کومو ژبې شوي دي او په کومو برخو کې شوي دي؟
تورمن صاحب حقیقت وایي زمون په پښتو برخه کې زیاتره ژباړې له پښتو څخه شوې دي. دا د دې په خاطر چې د پښتو ژبې او د پښتو ژبې د جملاتو جوړول او د دغو جملاتو دغه یو برابر دي. حتی یو وخت په رادیو کې زوم کېدای شو چې مغه پښتو متن نه په مخ کې نیولې وای او مغه راسل له پښتو متن سره څخه مې په پښتو کې مثلا ژباړل او دا کاروم کړی هم ده.
ډیر په کم برخه کې دغه کتابونه ژباړل شوي دي، مثلا سیاسي کتابونه دي، ادبي کتابونه دي، څه ډول کتابونه زیات ژباړل شوي؟
سیاسي برخو کې البته بعضي مطالب دي، مقالات دي دغه ژباړل شوي دي. نور زیاتره ادبي او فرهنګي مسائل دي، شعري مسائل دي، دغه مسائل دي.
څونه فکر کوي چې یو منظم کار ته اړتیا ده د لیکوالو ترمنځ آزادو بنسټونو دغه شان د افغانستان د اطلاعات فرهنګ لخوا چې یو ګډ کمیټه، یو ګډ منظم مرکز رامنځته شي د ژباړې لپاره چې نه یوازې د افغانستان د دوو رسمي ژبو بلکې د دغه درېمو ژبو لپاره هم کار وشي؟
البته په دې برخه کې زما په نظر دولت ستر مسؤلیت لري، ولې چې دې کې مالی امکانات هم دغه کېدای شي، نور مصالحات هم لري او د شخصي بنسټونه دغو مسایلو کې ډېره زیات علاقه مندي په دې خاطر نه لري چې هر ځای کې په هر شي لپاره مالی امکانات ضرور دي او دغه مالی امکانات باید دغه کار دولت دا کار ترسره کړي، یا د اکاډمي علوم د لارې نه، یا د اطلاعات فرهنګ وزارت د لارې نه، یا د نورو مراجعو د لارې نه. دا ډېر نیک کار دی. البته کدا چې بعضې مرستندوی ټولنې هم کدا کار وکړي البته ډېر مؤثر او ګټور دی. په دې برخه کې بیخي ضرورت دی دا کار باید وشي، خو تر اوسه سره له دې چې موږ ډېر وړاندیزونه کړي دي، حتی دولت په چوکاټ کې موږ ویل که داسې یو اداره رامنځته شي چې نه یوازې د پښتو بلکې دا د نورو وړو ژبو په هکله څېړنه وشي، بعضې کتابونه وژباړل شي یا کار وشي، دا بیخي یوه ضروري خبره ده.
د پښتو ژبې لیکوال محمد زمان کلمانی نن د سپتمبر د شمه د ژباړې نړیواله ورځ د لخغلی کلمانی سره مو په دې خاطر مرکه کړې و چې نور ژبو پښتو ژبې ته د ژباړو وضعیت څه ډول دی.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي،
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو اوري نن د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي. په دې خبرونه کې د لوی عمر لرونکو یا زړو پر موضوع خبرې کوو. سبا د لوی عمر لرونکو یا زړو نړیواله ورځ ده. په تیر بیا د کورونا وایروس څومره پرې اغیز کړی دی یا کورونا وایروس ورته څومره زیان رسولی د خبرونه مهیروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی چې تر اوسه په لوګر کې اورښ نه دی شوی، خو سخت بادونه لګیږي. د غرض خان محمد اسلامیار د هلمند نادلین لیکلی افغان حکومت او طالبان باید د سولې خبرو جزئیات د رسنیو او خلکو سره شریک کړي چې خلک ترې خبر شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی د سولې خبرې که هم داسې به نتیجې روانې وي، د ولس شته باور به هم له منځه ولاړ شي. کور مودام چې د افغان بسمت سواتل شمیر لري پیغامونه راستوي. د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه مې هېروي، خو اوس پرې با ظاهر استډیو ترغلي د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد هیله لري چې د افغانانو ترمنځ اوسنیو مذاکراتو کې یو دایمي او هر اړخیز اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یوه تګلاره ترلاسه شي. ښاغلی خلیلزاد نن چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده، ویل دي چې د سولې په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ امنیت قمندان د طالبانو په یو برید کې وژل شوی. د بدخشان د ولی وای امنیت محمد نظری نن ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه د برید وکړ چې په نتیجه کې په خپل طالبانو ډلې ته هم درنه مرګ ژوبلا وشته ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هاوان په یوې مرمۍ وژل شوی دي. د لغمان د والی ویاند نن سهار ازادي رادیو ته دا خبر تایید کړه، ویل چې د مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یو کور لګېدلې ده او درې نور ماشومان پکې ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو ډونالد ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وسول او ویل کېږي چې دوی په دې مناظره کې پر یو بل لفظي گزارونه وکړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نګورنو قرباغ د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې طوفان هریرود او موجهای آمو نن لوبه سره کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنوورې دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود لافي همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د تاریخ له مورفینو څخه په اروپایي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه واورو.
په کابل ولایت کې تلس زرو ډیری نشي ګولۍ او شراب ونیول شول. د ټابلیټ کا په نوم ول 0255 نشي ګولۍ چې په پام کې و د موټر په وسیله له ختیځ ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي، د پلچرخي په سیمه کې د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شوې. د یدونی وارد چې د دې نشي ګولۍ په تور دوه نفر هم نیول شوې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنۍ ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په لومړی لسما او یو لسما حوزه کې عملیات کړی چې په نتیجه کې په مجموعي ډول د 132 بوتلو شرابو ترڅنګ تر 3 کیلوګرام ډیر بیلابیل نشي مواد او تر 2000 ډالر او 3 لک افغانۍ هم نیول دي. د قاچاق د دې پیښو په تړاو څلور تنه هم نیول شوی دي. د هرات پولیسو یو لسنه د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو پر مهال ونیول. د هرات ولایت د امنی قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي رادیو ته ویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په هرات ښار، انجیل او ګذرې ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو لسنه د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو پر مهال ونیول. د یو لسو نفر سره ولس کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چارس او څاندزه خیخه هم نیول شوې ده. دا تورن کسان تر نیول کېدو وروسته له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د تخار ولایت پولیسو تر 30 لیټرو ډیرو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د تخار د امنی قمندان سید میراج الدین سادات وایي چې د اسټیک انهایډرایټ په نوم تر 20 لیټرو ډیر کیمیاوي مواد چې په پام کې و د موټر په وسیله له کندوز ولایت څخه تخار ولایت ته قاچاق شي، د تخار پولیسو ونیول. دا یادونه وارد چې د اسټیک انهایدرایت په نوم کیمیاوي مواد له بهر څخه افغانستان ته راوړل کیږي او د نشي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په یو تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د تاریاکو له مورفینو څخه په اروپایي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي.
اینجا کشور دنیا کشت کوکنار دارن و 84% ما انجام میدیم، 16% کشورهای مختلف دیگر.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل د سرای شمالي خلک له محتاجونو څخه تنگ سوي دي.
کوټ کوټ خرڅي ورور هم در ساتي پیسې پیدا کړي و سبا خند.
د احتیاط معایناتو په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
پیډرر کې تقریبا 9 مواد مخدر هغه کې خودل کیږي.
د نجیب الله په نوم د موتات خاطره به واورو. دی وای چې د خپل پلار د لاسه په شرسو اختصوم
چې د مازه خراب وشه چې مثال غلاز به مخرغه جرجه مخرغه بس سرپام نه کوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
ګوره نو خبر نشي
یار دې جام کا خبر شول سخت سزا براکی.
اوس پرونه په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د تاریخ په موضوع باندې پیل کوو. په یو تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د تاریخ له مورفینو څخه په ځینو اروپایي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي. د اروپا د نشي موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې افغانستان اوس هم د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر تاریخ پکې تولیدیږي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې اوس د افغانستان د تاریخ له مورفینو څخه پر پاکستان او ایران سربیره په اروپایي هیوادونو کې هم هیروئین جوړیږي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کوکنار کلل کیږي. دا سه هیڅ سند نسته چې ګواکې د اروپایي بازارونو ډیره برخه هیروئین به د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوی وي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نکو وړاندې کوي.
په 2000 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې که څه هم د کرنټین پر مهال د هیوادونو ترمنځ پولې تړل شوی وي، خو بیا هم اروپایي بازارونو ته د نشئی موادو قاچاق نه دی کم شوی. د دې ادارې د راپور پر اساس په دې موده کې له پاکستان او ایران څخه اروپا ته د هیروینو د کاچاکو ترڅنګ د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوي مورفین هم د اروپا په څلورو هیوادونو لکه بلغاریا، چک جمهوریت، اسپانیا او هالند کې په هیروینو بدلیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدی دا ادعا ناسمه بولي چې ګواکې اروپا ته ټول کاچاک شوي هیروین د افغانستان له کوکنارو څخه جوړ شوي دي.
د نړۍ په 500 هیوادونو کې کوکنار کرل کیږي چې په سلو کې څلور اتیای په افغانستان او پات نوري په نورو هیوادونو کې کرل کیږي. په هندستان او څو اروپایي هیوادونو کې خپل دولتونو د مورفینو د جوړولو لابراتوارونه بجړ کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی مسؤلیت لري چې د تاریاکو په اړه څېړنې وکړي او وګوري چې دا تاریاک په کوم هیواد کې تولید شوی دی. دوی باید په لابراتوارونو کې دا هم وګوري چې آیا دا تاریاک رښتیا هم د افغانستان دی او که هسې تور پرې لګول کیږي. تر اوسه پورې لا نه ده معلومه چې آیا دا تاریاک په افغانستان کې تولید شوی کنه.
د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په اروپایي هیوادونو کې د هیروینو د تولید یو دلیل دا دی چې هلته د پریکرسرونو په نوم کیمیاوي مواد اسانه موندل کیږي. دا هغه مواد دي چې د هیروینو په جوړولو کې کارول کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر اساس هغه کیمیاوي مواد چې په افغانستان کې د هیروینو په جوړولو کې کاریږي ډیره یې د ایران لاري له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته کاچا کیږي. په مشرانو جرګه کې د فرا ولایت استاذ ګل احمد اعظمي له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په تیر بیا د سیمې هیوادونو همکاري ضروری بولي. دی وایي چې د نشئی موادو ستونزې و نړیواله مسله ده.
اجماع ته اړتیا ده چې د نشئی موادو له تولید او قاچاقو سره مبارزه وشي. موږ نشو کولای چې د سیمې هیوادونو سترو قدرتونو او خپل ملګرو ملتونو لمرستې پرته په یوازې سر له نشئی موادو سره مبارزه وکړو.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس په 2019 میلادي کال کې افغانستان ته ډیر کیمیاوي مواد له بهر څخه قاچاق شوی ول. د د کورنیو چارو وزارت په خبره په روان میلادي کال کې سره لدی چې د کورونا وایرس له امله پولی تړل شوی وي، خو بیا هم د دې موادو په کاچاکو کې کموالی نه دی راغلی.
محمد ایاز ترنکو چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د تاریخو په اړه راپور اوراوه. اوس له نشي موادو څخه د نشي موادو د قربانیانو موضوع ته راځو. د کابل ښار د سرای شمالي تپه یا غونډۍ د محتاجینو د راټولېدو په مرکز اوښتی ده. د سرای شمالي ځینې اوسېدونکي وایي چې معتادین یو وسایل غلا کوي او دوی ته لی سرخوږی جوړ کړی دی. معتادین بیا وایي چې دوی ځکه په سرای شمالي کې راټول شوي چې دلته نشي مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
دا د سرای شمالي غونډې د چی د کابل ښار د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوختی او لسکونه معتادین نشي پکې کوي. د معتادینو په ډله کې یو هم د روزګان ولایت اوسیدونکی سید محمد دی چې له ایران څخه تر راستنیدلو وروسته کور ته نه دی تللی او دلته د سرای شمالي په غونډې کې اوسیږي. سید محمد وایي د ځکه دلته اوسیږي چې په دې سیمه کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي.
کوټ کوټ خرسي ورور معلومدار پراته دی وجوړه دراوی یو څه ساتي چې پیسې پیدا کړي ورسره وای خنه پولیس وخت ته جنه بلې خواته چې نه څوک څه درته وای نه څوک کو درته وای چې چیرل باندې چیرنل باندې
د سید محمد غونډی لسکونه نور معتادین هم د سرای شمالي غونډي په لمنو کې سره راټولېږي. ځین خو د دې غونډي په هدیره کې د اوسیدل لپاره ځایونه جوړ کړي دي. په دې ډله کې یو هم جاوید دی چې د نشي موادو د رانیولو او استعمال کیسه کوي.
هغه څوک چې مسافر وي بس همدلته له موټر څخه ښکته کیږي. کله چې یو موتاد بل موتاد وویني هغه ورته د نشي موادو د خرڅلاو ځایونه ورخي. مسافر موتاد بل ځای نه دی بلد چې حل تورشي او نشي مواد رانیسي. موږ نشي مواد همدلته رانیسو او همدلته استعمالو.
په سرای شمالي کې د معتادینو اوسیدلو ځایي اوسیدونکو لګن شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دی. دوی وایي له معتادینو څخه دومره تنګ شوي چې اوس بیخي کړي کولو ته اړ شوي دي. د سرای شمالي دوه اوسیدونکو میا محمد او خدای داد وایي چې معتادین د کورونو وسایل غلا کوي.
له خانه ازیا انداخته بوس
موږ د گاونډي کرے یو معتاد ورا وخت یو بایسکل یې ځنی بولای وو.
د سره شمالي اوسیدونکو پولیس تورنوي چې د نشي موادو له خرڅونکو سره لاس لري او د نشي موادو قاچاغکونکو نه نيسي. همدا وجه ده چې په دې سیمه کې معتادین ورس په ورس ډیریږي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې دوی هر ورځ د هیواد په کچه د نشي موادو څو خرڅونکو نيسي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتقوی چې د نشي موادو غوښتنه ډیره شوې ده، ځکه نو د معتادینو د راټولېدلو مخنیوي هم ګران شوې ده.
که د نشي موادو غوښتنه راکم شي او د معتادینو ښه درملنه وشي، د دوی د راټولېدلو مرکزونه کم شي، په هغه صورت کې د نشي موادو خرڅونکو نشي کولای چې نشي مواد خرڅ کړي. د معتادینو د راټولېدلو ځایونه د پولیسو په واک کې دي. موږ له قانون سره سم د نشي موادو خرڅونکو نیولې او عدلي او قضایي ادارو ته مو معرفي کړي دي چې دا بهر دوام لري.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په کابل ښار کې له اتو څخه نیولې بیا تر 12000 پورې بي وسله او بي سرپناه معتادین ژوند کوي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمول رئیس محمد جاوید بدخشوي معتادین هغه مهال د اوسېدو ځایونه بدلوي چې د عامه روغتیا وزارت د درملنې لپاره د هغوی په راټولولو پیل وکړي.
وخت معتادین میبینن که در قسمته که جمعواری بیشتر است.
کله چې معتادین ګوري موږ د خار په وڅنډه کې هغوی د درملنې لپاره راټولو، دوی سمدلاس خپل ځایونو ته تغیر ورکوي او بلې سیمې ته تختی. موږ تر اوسه پورې د سرای شمالي لغونډي څخه 250 معتادین راټول کړي او د درملنې لپاره مرختي مرکزونو ته وړي دي.
انتقال دادم میشن.
د سرای شمالي اوسیدونکو غوښتنه کوي چې باید په دې سیمه کې معتادینو ته د اوسیدو اجازه ورنکړل شي. دوی زیاتوي کده دې معتادینو درملنه ونه شي نو د دوی ژوند به نور هم له ګواښونو سره مخ شي. ځینې معتادین وایي د هوا له سړېدو سره دوی اړ دي چې د سرای شمالي غونډۍ پریک دي او تر پلونو لاندې او یا نورو سرپټو ځایونو ته ولاړ شي. خو ځینې نور معتادین بیا وایي چې له دې ځایه پرته د اوسیدو بل ځای نه لري.
ترنو اوریدونکو مسکا هوتک وجه د کابل د سرای شمالي پاره راپور اوراوه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. بیا هم له موتاجونو سره پاتې کیږو. طبي ډاکټرانو وایي چې په موتاجونو کې د نشې مواد او اغیزې د نشې تر پریښولو وروسته هم پاتې کیږي. ځینې اغیزې دومره پټې وي چې یوازې د معایناتو له لارې معلومېدای شي. دا چې دا معاینات په هر لابراتوار کې کېدای شي او که ځانګړي مرکزونه لري، هغه کوم نشې مواد چې لابراتواري معاینات یې ډېر پیچلي دي، په معایناتو کې څنګه معلومېږي چې ناروغ څه ډول نشه کوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د احتیاط معلومولو لپاره څه ډول معاینات کیږي.
دغه د معلومولو لپاره دوه لارې پکار دي. یو ډرګ اسکرینینګ ټیسټ د چاغه یو فورم ده، هغه خانه پرې کیږي. هغه کې تقریبا 9-10 سوال دي کله چې هغه سوالونو د نمرې ورکي، هغه نمرې فرق کوي، نمرې مثلا د یو نمرې نه تر 15 نمرو پورې، د 15 نه تر 30 پورې، د 30 نه تر 20 پورې. هغه کې هم احتیاط معلومیږي، هم شدت د احتیاط معلومیږي چې دغه مریض په کوم حالت دی احتیاط کړي. بل معنی د لابراتوري معاینات ده. په لابراتوري معایناتو کې هم وینه کې شامل ده، هم ادرار هغه کې شامل ده. په وینه کې چې متاسفانه دغه معاینات په افغانستان کې نشته، مقدار دی مواد مخدر یا دوز د مواد مخدر معلومی چې دغه سړی څومره ورسکه مواد سکي. او په ادرار کې چې معلومیږي د ډرګ ملټیپل ټیسټ، په ادرار کې معلومیږي تقریبا 9-10 مواد مخدر هغه کې خودل کیږي، چې هغه کې صرف معلومیږي چې کوم نوع مواد استفاده کوي، نور شان نه معلومیږي. بل چې ډېر کم معمول ده او زیات په سروې کې هغه استفاده کوي، مثلا ویښته د مریض باشي، هغه فولیکول ویښته ده، هغه معاینه کوي، هغه کې هم مواد مخدر معلوم دي. دغه تیر سروې چې په افغانستان کې شوی ده، هغه اساس یا بیز همدغه د ویښتانو یا د یو قسمت د وجود نه، خصوصا د سر نه یا د ګیرې نه یو پرچه اخلي، هغه معاینه کوي، په هغه کې چې مخدره توکي هغه معلوموي. نور طریقې هم شته، دغه درې طریقې ډېر معمول ده په دنیا کې.
آیا دا معاینات په هر لابراتوار کې کېدای شي او که ځانګړي مرکزونه لري؟
په افغانستان کې دغه د ادرار په 80% او 90% لابراتوارو کې موجود ده. مواد مخدر مثلا هیروئین یا میتامفیټامین یا میتادون یا چارس، هر شی چې د خوب ګولېګانې، هغه کې معلومیږي. د وینې معاینات په افغانستان کې فعلا نشته، چې هغه مقدار د مواد مخدر پکې معلومیږي هغه ډېر اساس ده. او د ویښتانو چې ده، د افغانستان کې ډېر لږ لابراتوارو کې، هغه مجهز لابراتوارو کې شته، نور داسې معمول نه ده په نور لابراتوارو کې.
معتاد څومره وخت نشه وکړي تر څو په معایناتو کې معلوم شي چې دی معتاد دی؟
مواد مخدر فرق کوي په هغه کې. مثلا چرس ده، چرس تقریبا د 50 ورځو نه تر 10 ورځو پورې په وینه کې غټست مثبت دی. هیروئین د 3 ورځو نه تر 4 ورځو پورې د په وینه کې مثبت دی. بلغه نه خپل ګردې د اعتراف کوي، د تشویقې وینه د منفي. میتامفیټامین هغه هم 3 نه تر 5 ورځې پورې. نور مخدره مواد کوکاین ده، دغه مختلف فرقی هغه لابراند یا ډاکټر پویږي چې څومره وخت په وینه کې اوسیږي هیروئین، به هغه برخورد مریض سره کوي. بدون د چرسونه نور مجموع کې د 10 ورځې نه بعد خپله ګردې د تشبیه کوي او وینه کې منفي کیږي. بر
هغه کوم نشه یي مواد چې لابراتواري ټیسټ یې ډیر پیچلی دی،
هغه روغ دی کس چې په یو وخت سره څو مواد استفاده کوي، مثلا هم هیروئین استفاده کوي، هم چرس استفاده کوي، هم الکول استفاده کوي، اده هم هغه نتیجې د ټیسټ لږ در چون پیچلې، دغه یو مواد بل مواد داسې په خفا سره موجه کیږي او ټیسټ صحیح نه ورکی. نور مواد ټول ډیر ساده اجرا کیږي.
که دغه اوریدونکو ته شرایط وایس چې په کومو شرایطو کې تاسو یو څوک لابراتواري معاینات راجع کوئ؟
اول چې مهم ده، ډېر تاریخچه مهم ده. په تاریخچه کې کې یو معتاد ویل چې زه معتادم او زه دغه مواد استفاده کوم، چې هغه د مالی ثبات د حفظ لپاره غته معاینات نه ورکول کی، ولې چې خپل اقرار کوي چې مواد استفاده کوم، ورسره دومره استفاده کوم. هغه روغ دي کسان چې مثلا نوې مواد شروع کړي، هغه نه غواړي چې دا افشا شي، یا مثلا په زندانو کې وایي چې زه معتادم، هغه د جرم ثابتولو لپاره د ضرورت ټیسټ کوي. هغه ټیسټ هم ځان ته شرایط لري. نو بل ټیسټ نه دوی معلومیږي چې دا متعدد کنه ده. بل موږ هغه مریضانو لپاره چې په یو وخت کې څونه مواد استفاده کوي هغوی هم لابراتواري مواد موږ ته مهم ده، هم تداوي پروسې ډېر مغلق او پیچلی ده. نو د دې لپاره موږ دا مریضان ورته توصیه کوو. بل هغه دوسیې مثلا د پولیسو لخوا نه راځي، د دولت لخوا نه راځي، مثلا د زندانونو راځي. شخص وایي چې زه مواد استفاده کوم د خپل جرم ثابتولو لپاره، موږ هغه معاینات اجرا کوو. نو په مجموع کې موږ هر مریض لپاره معاینات نه اجرا کوو. مریض چې پخپله اقرار وکړي چې زه معتاد یم، دغه مواد استفاده کوم او د ذهني او رواني د نګار مسایې دي، هغه ته موږ نه ورکوو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2016 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. شپږمش کلر نجیب الله د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی. د وای چې پلار بنګ کړل او د بل پلاسر یو ځای له بنګ څخه چرسیستل چې په دې ډول چرسیسو. دا چې نجیب الله د چرسو نشول سره ورسونه سره مخ کړی دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاست نک سره د زړه خواله کړی دی.
چرس مې شروع کړو چې بس ایمو وطن کې چرس ډیر کړل کی ریما سن نم ډیر ورکه یو مونگ بہ چرس کرل چرس مونگ کرل چرس ہم سے اوتا کو جڑی اوتا کیا چی بیا ٹکئی نہ خدشتہ دی کہ بیا چوی ٹکئی دہ اول گردا دا شان چی دی دو مدرے مدن تلائی جوڑی چرس یہ چرس تلائی جوڑی وائے ماں کو پچا چی اوبشی پتا کا نا گورا نہ خدشتہ مرا تلائی ہم سے مور مار کے مائز چرس وائے ماں نہ چرس اگر اگر نہ وائل کے بلو روز میں کابل ٹکا ڈالا بیا ہم سے چرس تو اور چوالا تری تری کو نہ پٹکے پلار نہ پوش یو دن راغی هغه یو وخت متاد و د متادین و یو وخت موږ له غواړم نو پچی کې ومشتل دا راغی مته وای بیا ریږه ته وای دا واست په سیګریټ کې مېدا کې سیګریټ کې مېدا کې وای ته بیا یو دد یو دد مې وای مری بس سر ناس بلان دی راغور دی سر رمن یو ګرځاو پوښوي بل لګن نو بس ریګو سره بناس چې موږ چار سو هلا 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 سن مې لګره غټ شو جی پېتر نیار ته جو جی پېتر نن صاحب سي فرسي کې ته کې اسکر شوما هلته چې اسکر شما بار لږ نه نو بس هلته وظیفې کې چرسیان ډېر وو خو چرس به مونه بیا هلته مانا کنډکټر ور شما هله 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 بیا چې پر ځای کې تلا غوښتل نظمی امید چې ورکړه بیا چې لبا چیک پینونه به موږ سره څلور دروازو نو دې چیک پینو ته بچی وو ما سره رینجر وه د نور هلکان مو چیک پینو کې ما به خپل چرس بله ورځ یو را پیدا شو ورغلو وایي چرس شیری راځه تریا کو دې رینجر باډې کې ما ګاډبه وړل هلته چې وږي شلو هغې مګې به مخ پخول موټر کې ما سیخانې را پیدا کړه تریا کې چې سر کړه یو دود را کړه بل دود را کړه ازامې چې نر رم شو پوه شوې بال لږ نه تریاک شو اتي به مېره ورځ به مې خپله تریا کړه ورځه چې شیر مې شاته تورې کړې رینجرې دې کې به ناستو بس ویل وم هله 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 دلته مې چې وظیفه پرېښوده دې مو پاک شوم هله هله زما شو بیکاری میں بد مرض ہے کہ نا کور کی سڑا بکھی بے کار زڑ میں تنگ شو ہما پوجی دا تاثیر کڑو چ مازے تے سی بکھی کڑک کڑے ہو بنو عمل چ افغانستان کی ٹور نہ چرس خطرناک دی خوشی ہو چھ دم مازے خراب ہو چھ مثال گلاس بہ مخرغ جر جے مخرغ بس سرپا میں نہ کولا پوش وے دا اس شو کر من را وسط لے انور دس او پلار میں ڈیرا سر پے کار خلاف ہو زک چ تخپل غٹ کا چاک بھر دے اس پورے تصگرٹ نہ ہوئے ما دیش کاله تلویخ کاله په منوم پر نو یو ورو مګ عملیان نشته ما مشر زوی ته مانی
د نشي موادو د کیک تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان روختون ته ځي چې د روختون په دروازه کې پولیس دروي، جبونه یې تلاشه کوي او له جبونو څخه ناشنا شیان راباسي. له دې سره سم پولیس په قهر کیږي او سلطان له ځان سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې سلطان ولې پولیسو ودراوه، د هغه په جیب کې څه وه او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سردار خدای و همه سشو
سلام علیکم سلطان.
علیکم سلام سردار. توی؟
زیم بل سوگستا دش پلگی پو مانا پویگی
دوم را پن را برستن را یاوستی دا چه میخی پیشندل که گی نا
تو اوز دا خبری پریگتا جر پوری را که داشی نیوی چی جاگی دار موینی
تو پوری درکم
پینزه پوری را که ده شفخانه نور معتادینی هم خواری
ده شفخانه معتادین خوب خبر نوی چه نایی رو اینزه شفخانه تر آورم
نا یه چو خبر ندی
آتا تا نوایی چه نایی رو این لگو ما کهوی
دا پختنه چو چو وارانا کرده دا خوزال نورتا وایم
گورا سو خبر نشی که خبر شوال پلو جنجال باخت شو
یاره ریختیام که خبر شوال سخت سزا برا کی وی موک پا شفخانه کی ده معتادین و علاج کهو او تاسی نشیگی مواد برتر او ری
دومر همه داریگا ما تا ده تیخت لاری را معلومی دی
تا تا بلاری در معلومی وی خموک با تباکی اوز لاخیو خه غوره مدهی را رسیگی خه تاودهیو اغا پشنه یخ که پلکتهیو که دشوان دیر شو
بایی تا دیر شو اغا ایر شو اوز خوخیو دل تا مارمو سیگو او هم پیسی گتو
اوز ده گتی خبری پریگ ده جر بودهی را که
تا اول پیسی را که بیا بسا پودهی در کم
داده پیسی در وقت لد
نا که داده تام پودهی در وقت لد
والو کانو تاس ده بطاره
کسا کوی آخه ده چوکیدار را غی
حالا زر هیروینی و زایم پن که
سامده زبا هیروین پت کم تمنده کچی چوکی دار دی ونوینی
سامده زو لارم
حالا که ادره که چه رزی؟
مندن زیب شفخانه تزم
کبی شفخانه تزی؟
امدن ده معتادین و نیلاج شفخانه تزم
پا شفخانه کسه که؟
مندن زیب اصل قصه دستی دا چه زم و تادیم چو میاشتی کیگی چه هم دلت بستریم دیو ضروری کال پار گور دت للیم او سراغلم شفخانی تزم
بستری ناروغان خو اجازه نلری چه گور دلرش خام اخواست خبرش تا او سبا معلومش
ایس خبرم نشتا خماندن زیب گور دت للیم
تو اصل پولیسو سر چالاکی کوی را دی خواشه چه تلاشی دیکم
نه تلاشی میکا
لاسونه پورتا که؟
نه لاسونه همه پورتا کرل
تو درگه زیده جوبونه تلاشی کم تو درگه دابل جیب ده هم بگورم داد چه دی؟ خا ده شفا خانه تا ده هیروینو پوره وده؟
کماندن زیب ده هیروین زمان ندی نپویگم چه چه زمان پا جیب کرا چه ولی دی
دا پا شفا خانه که چه متعدین نشه کهی نشه مواد تور تر آوده تیز شرم نلره دلتا ده معتادینو علاج کیگی او ته بیرتا پا نشو اخته کبی
کماندن سیم نه ظلم خوشی که بیادا کر نکم
لسون شاعت وارا دیر خبر مکوا
کماندن سیم زبی گناه ما خوشی که
چپ شا خاینه ده نشه موادو قاچاق کبی او بیاوای چیز بی گناه ایم ترده بلا لویا گناه شتا چپ شا بخانه که نشه مواد خرسوی درزا مخشا چی ده پولیس اوزیت زو
کماندن سیم زبون شا بلا ولیوم بیادا کر نکم
دا خبری بیا پا محکمه که وکه درزا مخشه
دا زادی راڈیو در نو آوریدون کو دا دی اونی دا زهر کاروان خبرونه پر همدی زای پای تورسی دا تر بلی خبرونی پوری مو پر لی و مهربان خدای سپارو دا خدای پا همان
ده زهرو کاروان